ستړمشه شاهین بنری ما او د مشال ریډیو په دغه وساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې حال درکو چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د صوبایي اسمبلی او غړو د خپل چوکیو سوګن پورته کړی دی. په پیښور کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. گوادر کې سیلابونو تاوانونه اړولي دي. په دغه ټولو اړه تفصیل او راپورونه لرو. په وړومبۍ د دې وخت خبرونه عوامی نیشنل گون نن د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته په انتخاباتو کې د مبینه درغلې او خلاف احتجاج کړی دی. د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انورالحق کاکړ د ورکو بلوچستانو زده کوونکو په قضیه کې نن د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوی دی او ټاکل شوی چې د روسي حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوالنی د جنازې مراسم د مارچ په لومړۍ نیټه په ماسکو کې ترسره شي. د خبرونو تفصیل عوامی نیشنل ګوند نن د خیبر پختونخوا اسمبلی مخته په انتخاباتو کې د مبینه درغلې او خلاف احتجاج پیل کړی دی. د ګوند مرکزی او صوبایي مشران د اسمبلی ودانۍ مخته راغونډ شوي وو. په ویناو کې تور پورې کاوه چې د پروري اتمې په انتخاباتو کې درغلې شوې دي. دوی زیاته کړه چې هغه څوک چې د صوبې د وسایلو د خلکو د ښېګړې او اتلسم آئینی ترمیم خبره کوي قصدن له اسمبلی بهر ساتل شوې دي. په عین حال کې د ګوند پلویانو نن د اسمبلی ودانۍ مخته خیبر روډ تړلې وو. دوی په انتخاباتو کې د مبینه درغلې او ضد نارې وهلې او د عوامي نیشنل ګوند بیرغونه یې په لاس وو. خو د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې درغلیو تورونه رد کړي دي او وایي چې ټول ټاکنې رڼې شوې دي. تر دې مخکې د خیبر پښتونخوا نو منتخب غړو نن د اسمبلی په غونډه کې د خپلو دندو لوړه وکړه. د اسمبلی غونډه د یو ساعت تر ځنډ وروسته پیل شوه چې پکې موجوده سپیکر مشتاق احمد غنی د اسمبلی له یو سل دیارلس غړیو څخه سوګند واخیسته. د غونډې پر مهال مشتاق غنی اعلان وکړ چې د صوبې د اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخابات به سبا لا ترسره کیږي. بلخوا د بلوچستان اسمبلی نوې منتخب غړو هم نن د اسمبلی په غونډه کې د خپلو دندو لوړه کړې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل ته د مخصوصو څوکیو د مختص کولو په اړه د مقدمې فیصله محفوظ کړې ده. الیکشن کمیشن له خیبر پښتونخوا په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره د ټولو لسو ځانګړیو څوکیو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ښځو لپاره د ټولو شپږ ویشتو مخصوصو څوکیو څخه یویشت په اړه نوټیفیکیشن ځنډولې دي او ویلي دي چې په سنی اتحاد کونسل کې د پی ټی آی د کاندیدانو د یوځای کېدو په وجه پریکړه محفوظ کړې ده. نن د مقدمې اورېدنې پر مهال د تحریک انصاف بیرسټر علي ظفر او بیرسټر گوهر الیکشن کمیشن ته خپل دلیلونه وړاندې کړه. بیرسټر ظفر ویل چې عین په واضح ډول ویلي دي چې د قومي اسمبلی آزاد غړي کولی شي چې په خوخه په کوم یو سیاسي ګوند کې شامل شي. د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انورالحق کاکړ د ورکو بلوچستانو زده کوونکو په قضیه کې نن د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوی دی. اسلام آباد های کورټ نوموړي تر دې وړاندې هم دوه وارې د لادرکه بلوچستانو په کیس کې وربلل و خو هغه نو حاضر شوی. د اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی د لادرکه بلوچستانو د قضیه اورېدنه کوي. نوموړي ویلي دي چې له قانونه هیڅ څوک بالاتر نه دي او پوښتنه کوي چې په پاکستان کې زده کوونکي غیبیږي او د هیواد ریاستي ادارې باید د دې ځواب وکړي. لنډمهاله وزیر اعظم عدالت ته ویل چې دی خپله د بلوچستان دی او هلته بیلتون پاله وسلواله جګړه روانه ده خو هغه کسان پر ریاستي ادارو تورونه پوري کوي. بلخوا د لادرکه کسانو وکیل ایمان مزاری په دې موقعه وویل چې ورکو شوو کسانو ته ترهګر ویلي له کورنیو لپاره ډیره دردونکې خبره ده. هغې زیاته کړه چې دا تاثر ناسم دی چې ګواکې دوی د ریاست خلاف کومه پراپیګنډه کوي. د سوات په منګوره کې د میونسپل ادارې کارکوونکو د تنخواګانو او بقایجاتو د نه میلاوېدو خلاف احتجاج کړی دی. د صفایي یا ډبلیو اس اس سی په نامه د اوبو ادارې په سلګونو کارکوونکو نن د سوات پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. دوی وینا وه چې د صوبې د نورو سرکاري ادارو کارکوونکو پر تلۍ تنخواګانې نه دي زیاتې شوې او د اتو میاشتو راهیسې ورته د جمی لپاره منظوري شوې پانګې هم نه دي ورکړل شوې. په دغه اړه د اتحادیې مشر محمد رازق مشال ریډیو ته وویل
زمنګا جی د واسا ټوټل 600 تقریبا 600 پورې سٹاپ ته د منګوري سيټي سونا د اوبو مسلې دی اوبه منګور کو سپایانې منکو خو هر میاش کې زمنګا رتنخا احتجاج وتنخا نشته په هر میاش کې وتنخا نشته د غریبانو خلک د پنالو کې پراتی خو چکل دو تنخا راشي و تر ځان وسره تنخا غانی خو زمنګ د پاره بیا نه تنخا غانی نه بیا میډیکلی او نه بیا لون سنی
بلخوا د سیمې ډیپټي کمشنر مشال لیډو ته ویل دي چې د لنډمهالي حکومت په اختیار کې نشته چې د دوی تنخواګانې سیوا کې خو چې کله نوی حکومت راشي نو دا ستونزه به هواره کړي او ټاکل شوی چې د روسي حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوالني د جنازې مراسم د مارچ په لومړۍ نیټه د ماسکو په ماریانو سیمه کې په یو کلیسا کې ترسره شي. دغه سیمه ده چې پکې پر کرملن انتقاد کوونکي نوالني یو وخت ژوند کړی و. د نوالني ویاندې کیرا یارمیش نن پر ایکس پاڼه لیکلی دي چې تر مراسم وروسته به نوالني په نږدې بوریسو فسکوی نومي هدیره کې ښخ کړل شي. دا اعلان یو ورځ وروسته لاغې کیږي چې د نوالني ملګرو ویل چې دوی د مراسم لپاره د ځای په موندلو کې ستونزې لري. دا و د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلی او منتخب غړو نن د خپلو چوکیو سوګند پورته کړی دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم د ورکو بلوچستان په مقدمه کې نن عدالت ته حاضر شوی دی. په دغه اړه یو شنون کې وای
کومانه دی خل د پاکستان عدالتونه دومره توان لري چې د پاکستان د زورور اسټابلیشمنت کې دی لدی څخه د خلک بازیابه.
او د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې بارانونو او سیلابونو د خلکو ژوند اغیزمن کړی.
چارواکي هڅه کوي چې د اوبو مخه ونیسي. په کومو لارو کوڅو کې چې اوبه راغلي دي د هغو لپاره د ایستلو انتظامات وسي.
د سیمې نړۍ هم په یو شپین موضوعاتو راپورونه او تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو د خبرونې پیل له پیښور نه کوو. پیښور کې ورځ نن ډېرې هلې ځلې شوې دي ځکه چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی منتخب غړو نن د خپلو چوکیو سوګند پورته کړ. په دغه مهال باندې عوامي نېشنل ګوند سوري لاندې احتجاجي مظاهره شوې ده. دا وخت را سره له پیښور زموږ همکار عظمت علي شاه د ټلیفون په کرخه دی. عظمت علي شاه، ته د ستړي مو شوی، په خیر؟ یعنی نو منتخب شو غړو د خپلو څوکیو لوړه کوله او ورسره عوامي نېشنل ګوند احتجاجي مظاهره هم روانه کړې وه. خیبر روډ هم بند کړو. نو څه معلومات را سره شریکې د دغه مظاهرې په اړه او د دغه غونډې په اړه؟
بالکل، دا سیدا چې حوال سار 11 بجې د خیبر پختونخوا اسمبلی چې کوم اجلاس وو هغه شروع شو. دا غي ټایم چې کوم دی 11 بجې ورکړی شو، خو چونکه هر ایم پی اے یا چې کوم د خیبر پختونخوا اسمبلی نوی ممبران دی هغه ځان سره د شلو یا دیر شو پورې کسان راوستي. د هغې د وجې چې کوم دی د خیبر پختونخوا اسمبلی چې کوم اجلاس وو هغه ډېر د بدنظمۍ ښکار شو. د پولیسو او د پلاویانو ترمنځ جنگ جګړې مراغي. هغې ایون د خیبر پختونخوا اسمبلی چې کوم گیټونه دي هغه یې هم بند کړه. د هغې وروسته بیا چې کوم دی نو کاروایی شروع شو او دغه چې کوم منتخب شوي نمایندګان وو هغې مشتاق غنی چې کوم پخوانی سپیکر او د خیبر پختونخوا اسمبلی هغه ته حلف واغسته او بیا اجلاس د دغه وروسته ختم شو چې سبا یعنی کې په یو کم 1 فروری چې کوم دی په هغې باندې به د سپیکر او د ډیپټي سپیکر د پاره چې کوم دی نو د هغې انتخاب کیږي. اول د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دلته کې ګوند وو هغوی د عمران خان په خوښه باندې د اسد قیصر د ثوابینو چې کوم منتخب شوی نمائنده وو د هغه رور چې کوم دی نو هغه
ډېره مننه عظمت علی شاه. دغه تراشه د عوامي نېشنل ګوند
احتجاج
تراشه
بیا د هغې وروسته چې کوم دی نو 2 بجې احتجاج د عوامي نېشنل ګوند په دې باندې راغوښتي وو چې هغې دغه تور لګول چې کوم د 8 فروری باندې ټول ټاکنې شوي دي په هغې کې درغلي شوې ده. د هغې چې کوم سیټونه دي هغه کم دي هغې ته نه دي میلو شوي. د هغې پر ضد نن درېمه مظاهره وه. د اړوان دي اول په ثوابه بیا په 4 صدا او نن په پېښور کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ودانۍ مخې ته هغې خیبر روډ هم بند کړی وو چې کوم پلاویان وو هغې د ګوند چې کومې بیرغونه یا چارټونه هغه هم راغستو. په هغه چارټونو دا لیکلي شوي وو چې فوج اسټیبلشمنت یا چې کومې ادارې په خبر د پټول ټاکنو کې لاس وخی یا د هغې کار نه دی په سیاست کې لاس وخن او هغې سیاست کې لاس وخی نو هغې دې له دغې منی شي. نور چې کوم هغې مشرانو هغې هم په خپلو ویناګانو کې دغه وویل چې دغه احتجاج چې کوم دی دغه احتجاج لړۍ چې کوم ده هغه به لا روانې تر څو پورې چې د دوی خبرې یا غوښتنې چې کوم دي هغه نه دي منلې شوې. او هغې دغه وویل چې تر اوسه پورې چې کوم دی په چار سده یا سوابق کې چې کوم د دې احتجاج یا دغه وړاندې چې کوم په ضلعي سطح باندې احتجاجونه شوي دي هغه ډېر زیات
دی. جلسې ته ایمل ولی خان وینا وکړه.
دی جلسې ته ایمل ولی خان، سردار حسین بابک چې کوم پخوانی د خیبر پختونخوا اسمبلی ممبرانو د عوامي نېشنل ګوند هغوی دغه شان ته کې ډیرو چې کوم د هغوی مشرانو مرکزی یا صوبایي هغې ویناګانې وکړې او په خپلو ویناګانو کې هم هغې دغه وویل چې یاره تر هغې پورې به دغه احتجاجي لړۍ روانه وي چې تر څو پورې د دې غوښت.
ښه، صحیح ده. زه ډېره مننه کوم ازمد علي شاه، تاره له معلومات راکړو او ښه ورځ دل غواړم.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی نو منتخب غړو تر راتلونکو 15 کلونو لپاره د خپل دندې لوړه کړې ده. د اسمبلی غونډه نن په ځنډ پیل شوه چې پکې سپیکر مشتاق غنی 113 غړو ته سوګند ورکړه. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړو شمیر 115 دی چې ورڅخه 115 د مستقیمو انتخاباتو لارې ټاکل کیږي او پکې د شپږویشتو د ښځو او څلور د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړي څوکۍ دي. غلام غوث په دغه اړه تفصیل راکړي.
دا د پاکستان تحریک انصاف کارکنان دي چې ډېر په ګڼ شمیر کې د خپل ګوند د آزادو منتخب شوي غړو سره د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ودانۍ ته دننه راغلي دي او د تحریک انصاف د بانی عمران خان په حق کې شعارونه ورکوي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې دا ځل د تحریک انصاف زیات ځوانان غړي په اول ځل د صوبایي اسمبلی غړي منتخب شوي دي. د کوهات نه په آزاد حیثیت منتخب شوی د اسمبلی غړی شفیع الله جان د خپل سوګن پورته کول وروسته مشال ریډیو ته وویل.
او ما فرست ټایم اسمبلی کې را اونن تاسو جوش جذبه تحریک انصاف پر کران او کارکنان وکتا انداشه جذبه مو کمپین کې وا. پہلا ځل نوی فیسز رغلی دي 45 نوی خلق او ما غونې زنان ای اس اف یوت نه تحریک انصاف وسط عمران خان په ټیکټ رغلی او ان شاء الله دا 15 کال تاسو یو نوی اسمبلی ملويږي ترقیاتی کرونه مو کې ګوزا صبح او مخکې
کوهات کی یاد کوهات کی شان شفیع جان شفیع جان.
په پیښور کې خبریال او شینن کې لیاز علي وایي دا ځل د پښتونخوا اسمبلی کې زیات غړي په آزاد حیثیت منتخب شوي دي چې بیا روستو په سنی ایتیاد کونسل کې د مخصوص نشستونو ترلاسه کولو لپاره شامل شوي دي او د پښتونخوا په اسمبلی کې دا ځل ځینې نورې نوې خبرې هم دي.
یو خدای دې چې 1985 نه پاسو دومره په لوی تعداد باندې آزاد غړي پاس شو او په هغه کې 87 کسان چې کوم دي هغه په سنی اتحاد کونسل کې شامل شو. دا اولنۍ خبره ده. د سنی اتحاد کونسل د شمولیت باوجود د خیبر پښتونخوا نامزد وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور پخپل آزاد دی. یعنی غلب اوټونو سنی اتحاد کونسل ورکي خو هغه پخپل یو پارټي کې هم شمولیت نه کړي. او دا مې اڅدې چې په دې وان کې د نیمې نه زیات کسان په دوو او په دریو وفایارو کې نامزد دي. وزیر اعلی هم په ضمانت ته او داسې چې کوم کسانو نومونه دی وخت کې وزیرانو ته ویږي هغه ټول دی وخت چې کومه په ضمانتونو باندې دي.
د حلف اغستلو پر مهال په اسمبلی کې ډیر شور زوګو او د پاکستان تحریک انصاف د غړو او کارکونانو او د مسلم لیگ نون د خزینه غړي صوبیا شاهد ترمنس تاو تریخواله هم را مخې ته شو او دوی د یو بل د مشرانو په ضد د کرپشن تورونه هم ولګول. د د اسمبلی په غونډه کې د فبروري په 28مه نیټه د اسمبلی یو سل شپاړس غړو سوګن پورته کړو او اوس په اسمبلی کې د سپیکر، ډیپټي سپیکر او اعلی وزیر د انتخاب لپاره عمل روان وي او امکان دی چې په را روانو دوه ورځو کې دا ټول عمل سرته ورسی.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال دغه اوریدونکو اوس ورځو بلوچستان ته چرته چې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی نو منتخب شو غړو د خپلو دندو لوړه کړې دا وخره سره ل کوټه څخه ایوب ترین صاحب د ټلیفون په خیر ترین صاحب تاسو ستوري مشوي هم په خیر څنګه دیجی دن خو دغلته د اسمبلی غونډم وا او احتجاجي مظاهرې هم روانې دي نو کوټه خو سیاسي حواله سره ښه ګرمه ده دې ورځو کې.
بالکل اوس څه ګړی له مخه یعنی د بلوچستان اسمبلی چې کوم نوی ټاکل شوی غړی وو هغه په اسمبلی کې دننه د خپلو چوکیو سوګند پورته کوي. د بلوچستان اسمبلی په 15 کې 850 غړو سوګند پورته کړی دي او د دوی څخه دا سوګند چې دی د اسمبلی غړی د عوامي نېشنل ګوند چې کوم ټاکل شوی غړی دی زمرک خان څخه واخلي او چې کله دا سوګند یا لوړی پورته کېدو عمل پیل شو نو هغه وخت په اسمبلی کې دننه یعنی یولس میرمنې هم موجودې وي او دغه ډول چې کوم د بلوچستان نېشنل ګوند مشر دی سردار اختر منګل د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر دی جام کمال او د نگران وفاقي وزیر حکومت چې کوم وزیر وفاقي وزیر داخله او سرفراز بوکټي هغه حلف یا سوګند نه دی پورته کړی او د دې وروسته بیا سپیکر شو ازمرک هغه اعلان وکړي چې د سپیکر او ډیپټي سپیکر چې کوم نوی کل کیج دا غل پاره به سبا تر 12 بجو پوری د سیاسي د جمعاتو یا د غړو لخوا کولای شي چې دوی خپل کاغذان جمع کړي او سبا 3 بجو به برته د غونډه پیل کیږي نو د په غونډه کې به د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي.
ها نو دا غونډه لکه په خیر خوشاله سره سره ورسېده ترين صاحب کنه دي کې احتجاجونه مو شو سوازونه مو چت شو کنار سب پارام او
بالکل په اسمبلی کې دننه چې کوم غونډه و نو هغه خو په خیر خیریت سره وسوه ځکه چې دا غونډه د پیل دوس خلمخه چې د انتخاباتو پر مهال چې کوم چاودنې سیوی وي لکه په خانوزی او کلاسیفلا کې هلته چې کوم ځاني نقصانونه سیوی یا په سیبی کې دغه مړو لپاره دعا وسو دغه بعد بیا د حلف یا سوګند چې کوم عمل وو هغه وسو. البته د اسمبلی څخه د باندې نن د سهار راسي ډیر سخت حفاظتي تنظیمات سیوی وو د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا د اسمبلی په لور چې کوم لوی لارې وي لوی سړکانو هغه ځای پر ځای بند شوی وو او خلکو د چلامل د ټرافیک نظام هم ګډوډ وو. خو ځکه چې د اسمبلی چې کله غونډه شروع شو نو د جی پی یو چوک بیا د بلدیې چې کوم سیمه ده په دې منځ کې د هزارا ډیموکراټیک ګوند او پښتونخوا نېشنل عوام پارټي او عوامي نېشنل پارټي کارکونکو چې راوتلي وو دوی احتجاج وکړي. دوی دا ویل چې د 8 فروری په انتخاباتو کې د دې سره په لوی کچه ټګي سوي ده نو دوی د انصاف غوښتلو لپاره د خپل مخ ته راغلي وو او دوی دا هم ویل دا شعارونه هم ورکول چې په دې کې زیاتره چې کوم د اسمبلی غړي دي هغه په خپل دغه ولس نه دي ټاکلي د دوی په وینا چې د نور ځای څخه دا ټاکل شوی دي. دوی دا ویل چې موږ به هر لار د انصاف د ترلاسه کولو یا د حق ترلاسه کولو لپاره هر لار خپلو.
ټیک ده زه ډیره مننه کوم ترين صاحب او خو ورځ د لغواړم ډیره مننه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوردونکو سر د اسلام آباد ته چرته چې د ورکو بلوس زده کوونکو په قضیه کې د پاکستان نگران وزیر اعظم د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوه دي. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکر د ورکوشو بلوسانو په قضیه کې نن اسلام آباد های کورټ ته حاضر شو. های کورټ هغه لیکاکر ته د وړاندې هم دو ځله په دغه قضیه کې اوربرلې و خو هغه نو حاضر شوی. په دغه اړه تفصیل زموږ د ملګري راشد خټک پراپور کې.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکر په 23 فروری د جبری له درکشو بلوس د کوونکو په مقدمه کې اسلام آباد های کورټ ته حاضر شو. د تر دې وړاندې هم دوه واره په دې مقدمه کې عدالت راغوښتی و خو حاضر شوی نه و. انور الحق کاکر عدالت ته وویل چې کوم کسان چې د ریاست خلاف وسله پورته کوي نو هغوی سره بل ډول چلند پکار دی. ده وویل چې د جبری له درکشو تورونه په امنیتي او ترګرایزت ادارو لګول کیږي خو دا خلک د یو نوي ملک جوړولو لپاره وسله واله جګړه کوي. ده وویل چې په کوسټل هایوې مسافر ژوندي سوځول کیږي او د کوم مسافر نوم چې چودري یا ګوجر وي هغه وژل کیږي خو هغه وخت څوک هم دا خبره نه کوي چې دا د بشري حقوقونو سرغړونه ده. په عدالت کې موجود د ډان روزپانې کورټ رپورټر ملک اسد وایي چې وزیر اعظم هڅه وکړه چې د جبري له درکشو کسانو په حق له دریاست بیانیه وړاندې ده. وویل چې د وزیر اعظم ټول زور په دې و چې د ریاست خلاف جنګیدونکو وسلوالو او امنیتي ځواکونو حقونه برابر نه دي. ده د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
تو انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کی لیکن جو بات انہوں نے یہ کی کہ پارلیمان جو ہے وہ ان سے درخواست
دے جبریل درکیو پڑا جوابی بیانیہ اڑان دیکھا. دوول چرتلون کی حکومت او پارلیمان تبس پرختنہ کوي چې د استخباراتي درو په دغه رقم عملیاتو باندې نظر سترو د پر قانون جوړ کړی. د دا همول د ملک عدالتي نظام ډیر کمزور دی ځکه ترګرانو ته سزا نه ورکول کیږي. دا ټول نظام اصلاح کول پکار دی.
پورا سسٹم ہے اس کو ری رام کرنے کی ضرورت ہے.
د جبری له درکشو کسانو وکیل ایمان مزاری د وزیر اعظم د خبرو سره اختلاف وکړو او وی ویل چې په زور تختول شو خلکو ته ترګر ویل د دوی د ورسانو د پر زورونکو خبره ده. دی ویل چې د کمیشن ریپورتونه دا ښیي چې استخباراتي درې د خلکو په جبری له درک کولو کې لاس لري. دی دا هم ویل چې موږ د ریاست برخه یو او کله به هم د ترګرۍ ملاتړ و نه کړو. اټارنی جنرال منصور عثمان عدالت ته ویل چې د لزرک بلوس د کوونکو د منډلو د پر هڅه دوام لري. دوی چې ځنې ورکشوي کسان مندل شوی دي دوه کسان په افغانستان کې دي او ځنې لا تر اوسه لا درک دي. کې د نگران وزیر اعظم د حضرتو په حق له پکوټه کې قانون پو او تازه نگار همایون کاسی ډوکیټ وای چې د جبری له درکشو کسانو بیرته راوستل او موندل د سیول انتظامیه او سیاستدانانو د وسنه بهر دی. د پدې اړه مشال رډیو ته ویل
ریاست خپل بیان یې خوروي. ریاست وای چې بيد داسې دی چې د خلک لیل دی غروته او دغه چې بلوچستان وای چې دا خلک ټول ریاست پورته کړی. د دواړو خبره سل په سل رښتیا نه ده. نه ریاست سل په سل رښتیا وای نه بلوچستان سل په سل رښتیا وای. خو ما نه دی خیال د پاکستان عدالتونه دومره توان لري چې د پاکستان دغه زورور اسټابلیشمنت چې دی له دې څخه د خلک بازیابه کی یا چې هغه جنون پورته سوي دي خلک هم راوباسي. نو دا د دوی د وس کار نه دی.
د مقدمه اوردنه د اسلام آباد های کورټ یو جج جسټس محسن اختر کیانی کوي. در رسنیو د رپورټونو تر مخه په تیرو دوه کلونو کې د ملک په بیلابیلو سیمو په خاصه توګه کراچۍ او اسلام آباد کې 95 بلوس د کوونکو جبري له درکه شوې دي چې د بیرته راوستلو لپاره وارثانو او د بشري حقوقو سازمانونو عدالت ته درخواستونه ورکړي دي. عدالت ته د وړاندې شوی ریکارډ تر مخه تر اوسه پورې د 95 له درکه شوو د کوونکو درک لګول شوی دی او اته کسان تر اوسه لا درک دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او د بلوچستان کې چارواکي وایي چې په ساحلي خار گوادر کې لتی رسو روزونه د بارانونو لړۍ پیل شوې ده چې ورپسې سیلابونه راغلي دي او د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی. د اطلاعاتو نگران وزیر ویلي دي حکومت هڅه کوي چې د خلکو سره مرسته وکړي. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان په ساحل شار گوادر کې د فروری په 16 او 18 منځنۍ شپه پیل شوی باران په لویه کچه تباهي او بربادي رامنځته کړې ده. په ټولنیزو رسنیو په خبر شوي ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې د باران خړې اوبه نه یوازې په کورو کې ولاړې دي بلکې په ګلۍ کوڅو کې خلک په کښتیانو کې تګ راتګ کوي. په گوادر کې د مکران ډیویژن کمشنر سعید عمرانی د فروری په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو 12 تورایسه پرله پسې باران روان دی چې لامل یې د مرستو په کار کې خنډونه زیات دي.
تو ابھی تک بارش چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، 7 یا 8 گھر جو ہے گر گئے، وہ مکمل نقصان ہو گیا.
تر اوسه باران روان دی، و یا اته کورونا نړیدلی دی. د دیر څخه بیا تر سلویشت پوری کسان ڈپٹی کمشنر و خوندی ځایو ته انتقال کړی دی. خو د باران د دیرېدو وروسته به د کورو او ښار څخه د اوبو د ایستلو کار پیل کړو او چې کومې اوبه په کورو او کوڅو کې ولاړې دي هغه به د مشینانو د لارې وباسو. د نوموړي په خبره چې د ګوادر او شاوخوا برخو کې د رودو د راتلو څخه لوی لارې بندې شوي دي او دا ډول د تیرو درو ورځو راهیسې د ګوادر په سمندر کې د مایانو پر نیولو یې هم بندیز لګولی دی. د دې سره سره یې ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. خو د ګوادر څخه د حق تو تحریک لخوا ټاکل شوی د بلوچستان اسمبلی غړی مولانا ادایت رحمان ویلي دي چې په ګوادر کې دې سمدلاسه ایمرجنسي یا د بیړنۍ وضع اعلان وشي. دا ډول د ګوادر ډیپټی کمشنر هم ویلي دي چې په ګوادر کې د اوسنۍ بارانو څخه په لویه کچه مالی زیان اوښتی دي. خو د نوموړي په خبره چې د سند او پنجاب په لور تلونکي لوی سړکان خلاص دي. د ګوادر د چارواکو په خبره چې د پرله پسې باران له امله بجلی هم خرابه شوې ده او په نتیجه کې تېره شپه د ګوادر په زیاترو برخو کې تیاره وه. د موسم ښوونکي دفتر د چارواکو په خبره چې د ګوادر په ګډون به د بلوچستان په زیاترو برخو کې نه یوازې په راتلونکي څو ورځو کې باران او پر غرو واوره ورېږي، بلکې د دې څخه به یخنۍ هم زیاته سي. دلته په کوټ کې د بلوچستان د حکومت له لوري ویل شوي دي چې په ګوادر کې د باران څخه د اغېزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل کړی دی چې نور به هم چسپانده کړي. په دې ترڅ کې د فروری په 28مه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چگزی وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د هلیکاپټر د لارې د اغېزمنو خلکو پورې مرستې ورسوي.
ګوادر کې چارواکي هڅه کوي چې د بارانو له وجې چې کوم نقصانونه دي هغه ژر تر ژره هلته کم سي. چارواکي هڅه کوي چې د اوبو مخه ونیسي. په کومو لارو کوڅو کې چې اوبه راغلي دي د هغو لپاره د ایستلو انتظامات وسي. هلته چې کوم چارواکي بالخصوص د امنیتي ادارو دوی هم هلته هلیکاپټر او نورې اسانتیاوې خلکو ته ورکوي چې خلک کچیر په خطر کې وي خوندي ځایونو ته ورسوي. انشاءالله د بارانو د اوبو له وجې چې کوم چیلنج دي دا به ډېر ژر موږ کامیابه سو چې مخه ونیسو.
د بلوچستان اعلی وزیر علي مردان ډومکی په صوبه کې د ناوړې وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ته امر کړی دی چې هغه دې په ګوادر کې د باران ځپلو خلکو سره په عجله توګه د مرستو کار پیل کړي.
او په کراچۍ کې ترګریز عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نور الله ترین په یو قضیه کې بری کړی دی. پر نوموړي د ریاست خلاف د بیان ورکولو مقدمه درج شوې وه. دغه وکیل وایي چې د نوموړي خلاف یولس قضیې درج وې چې په ځینو کې ضمانت شوې دي او په ځینو نورو کې لا پاتې دي. نور معلومات نیاز علي راکړي.
کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیولې شوو غړو وکیل قادر خان اډوکیټ د پروري په 28مه مشال لیډیو ته ویلي د پی ټی ایم د سن صوبې مشر نور الله ترین په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت په یو قضیه کې بری کړی دی.
نن انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر دویم د پی ټی ایم صوبایي مشر سن نور الله ترین په یو کیس چې اف آی آر نمبر 34/2019 آرټلری میدان تھانے چې پریس کلب مخې ته دیو مظاهره کول او باغې کې د ریاست او ریاستی ادارو خلاف نفرت انگیز نارے والے آگے کیس کے نن بری شو.
په کراچی کی د پی ٹی ایم د سن صوبے مشر نور اللہ ترین تیر کال د 2023 د اکتوبر په سلورما پولیسو د یوی میاشتې د پارا د 3 ایم پی او قانون لاندې نیولے وو. پولیسو هغه وخت په نور الله ترین تور پوری کړی وو چې نوموړي د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو د نیولو په بهیر په وخت د پولیسو نورو ریاستی ادارو په ضد ویناګانی کړي او د امنیت خرابولو هڅې کړي دي. نور الله ترین چې په بند کې یو میاشت پوره شوه نو پولیسو په بیالا بیالا یولسو مقدمو کې د نور الله ترین گرفتاری وښودله او نور الله ترین تیر کال د اکتوبر د سلورمې راهسې د کراچی بزندان کې بند دی. په کراچی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عادل شاه بیا مشال لیډیو ته ویلي نور الله ترین تر اوسه په دغه مقدمو کې په سلورو کې وړاندې ضمانتونه شوې دي او په دریو قضیو کې اورېدنه روانه ده او په راتلونکي څو ورځو کې به فیصله وشي.
نو څنګه چې د 3 ایم پی او ختم شوله هغه نه بعد د کراچۍ مختلف تانې د 2018-2023 پورې یولس مقدمې کې دی په سنټرل جیل کې گرفتاری ظاهره شوله. د سیټي کورټ وې درې مقدمې پاغه کې ضمانت ملاو شو. ملیر کورټ کې چې کوم یو مقدمه پاغه کې ضمانت ملاو شو. اوس څلور ایف آی آر یا پاتې دي ضمانتونه او دوا کې سونه چې کم دي د 2018-2020 والا چې پاغه کې د گرفتاری ظاهره شوې ده او تر اوسه پورې کورټ معلوم نه دی. نو موږ اخر مجبور یو چې هاي کورټ ته اپیل دایر کوو.
قادر خان اډوکیټ په وینا چې د 2019 کال د جنوري په 6مه پی ټی ایم په کراچۍ کې جلسه کړې وه او بیا د جلسې وروسته د کراچۍ په سوراب ګوټ تانه کې دادی وزیر علمزیب مسجد نور الله ترین محمد شیر مسجد او نور په ضد مقدمه درج شوی و او بیا پولیسو علم زیب مسجد په کراچۍ کې هم په دغه مقدمه کې ونیو. قادر خان ایډوکیټ وایي پی ټی ایم د علم زیب مسجد د نیولو په ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه. پولیسو د دغه مظاهرې ته د کړې ویناګانو په تور کې د نور الله ترین، قاضی طاهر او نور په ضد په 2019 کال د فروری په میاشت کې د کراچۍ په اټلری میدان تانه کې مقدمه درج کړې وه او پولیسو په مقدمه کې په نور الله ترین او نورو ملګرو د ریاست په ضد د ویناګانو تورونه لګولي وو. بلخوا د پی ټی ایم د سن مشرانو په ځان لګېدلي دا تورونه تل رد کړي او وایي پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره پرامن او قانوني مبارزه کوي او دا به دوامدار ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
نیازی راپور مورد اوریدون کوم دې سره د روان خبرونې مې ته رسیدلی او راځي چې د وخت مهم خبرونه وو. عوامی نیشنل ګوند نن د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف احتجاج کړی دی. د ګوند مرکزی او صوبایي مشران د اسمبلی ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو. په ویناو کې تور پورې کاوه چې د فروری اتمې په انتخاباتو کې درغلې شوې دي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې ټول ټاکنې رڼې شوې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل ته د مخصوصو څوکیو د مختص کولو په اړه د مقدمه فیصله محفوظ کړی ده. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ورکو بلوسانو په قضیه کې نن د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوه دی. اسلام آباد های کورټ نوموړي تر دې وړاندې هم دوه وارې د لدرک بلوسانو په مقدمه کې وربللی وو خو هغه نو حاضر شوه. د سوات په منګور کې د میونسپل ادارې کارکوونکو د تنخواګانو او بقایجاتو د نه میلاوېدو خلاف احتجاج کړی دی. مزدورانو له کار کولو څخه بایکاټ کړی دی او وایي چې باید تنخواګانې زیاتې کړل شي. بلخوا چارواکي وایي چې نگران حکومت په اختیار کې نشته چې د دوی تنخواګانې ډېرې کړي خو چې کله نوي حکومت راشي نو په دې مسله به غور کیږي. او ټاکل شوی چې د روسي حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوالنی د جنازې مراسم د مارچ په لومړۍ نیټه د ماسکو په ماریانو سیمه کې په یو کلیسا کې ترسره شي. دغه سیمه ده چې پکې پر کرملن انتقاد کوونکي نوالنی یو وخت ژوند تیر کړی وو. اوریدونکو سرازو یو شمیر سیمه ایزه او نړیوالو چارو ته د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د البانیا پلازمینه تهران ته رسیدلې دي او هلته به د جنوب ختیځ اروپا د هیوادونو په سرمشریزه کې برخه اخلي. د دې سرمشریزې هدف له یوکرین څخه د ختیځ اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراختیا یاده شوې ده. جزئیات په دغه راپور کې
ټاکل شوی دی چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی او د البانیا د صدر اعظم ایدی راما په مشرۍ د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو غونډه نن په پلازمینه تیرانا کې جوړه شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی لیکلی دی د نننۍ سرمشیزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام تر څنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانه کې خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خپور کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او شراغلاس ورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګوینیا او مونټینګرو مشران هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې تر څنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسیدلی په یو شمېر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثره د امریکا متحده ایالاتونه ورته چمتو کوي. د وسلو او مهماتو د کمبود له امله په وروستیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد یو شمېر ختیځې سیمې روسي پوځیانو ته پرېښي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. دا اوډیف کاشار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناټو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړي دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانی دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولی. کاسو چې په د سربیا یو ولایت او اکثریت پکې البانیا یاندي په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیره د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون سلور کالا وشو خو دا چارو شنون کې وای مهمه برخه لا هم نه دی عملی شوې. دغه تړون د کال 2000 د پروري په 28 د امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مرستيال مولا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه تړون کې مهم اجمنې سوي او طالبانو دغه تړون څه ګټې ور رسولي اسد الله لودین په دغه اړه تفصیلی راپور وړاندې کړی.
د دوهې په یو مجلل 15 هوټل ال شیراتون کې د چکچکو دغه غږ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی د 2000 کال د فبروري په 28 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټولو راغلو مېلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عملي کېدو ټټرې ووهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت امریکا ولس ته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لک تر لګه یو لس پړاو مذاکرو وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاوخوا 14 میاشتې دوام وکړ. پښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې مهمه برخه او ژمنې څه وي او څومره عملی شوې. د دوحې تړون څلور عمده برخه درلوده او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وطن مهالويش ته ځانګړې شوې و او دریمه برخه دا و چې طالبان به د هغه مهال له جمهوریت حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوهې د تړون څلور وړه برخه داسې طرح شوې و چې د وی عمل کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیک یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګ کړه. د ډیرو په باور همدا د دوه تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو د جمهوریت نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې وخت د امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت یې برخه باندې راضي شي ولې ټولونه نشي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنون کې علي احمد جلالي وایي همدې د دوهې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او وخت یې ورسول.
د دوهې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. فقط د تړون د طالبان قدرت د رسیدو پر طالبان لار هواره کړل. د یو څه د دې پر هواره کړل چې یو مشروعیت ورته ورکړ. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخه شي نو روابط ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیه دا کار وکړ او پاکستان خو بیل هم دوی حامی وو او دوی یو ځای ورکړی وو او کومکونه مرستې ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادی راډیو ته ویل طالبانو له پخوانی افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور له لارې قدرت ونیو. د دوهې له تړونه لا څو اونۍ تیرې نه وې چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د مادو په نقص تورن کړل.
دا هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسېدل. دوهې د تړون په کتو کې یا په عمل کې
د چارو کتون کې یو عبدالله برهانی دواړه لوري یعنی متحده ایالاتونه او طالبان د تړون په عمل کې دوه کې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څو چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه اوسېږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپېریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي، یا مختلفو وختونو کې راپورته کېږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکېږي. ملامتیا په دواړو طرفو دی که چېرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای، نو هغه به په مدار د هرې دوو درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره شوی وای، چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. کته هم د طالبانو یو ژمنه دا و چې دوی بل نړیوالو ترهګرو ډالو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیره کرنډي کروي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دی رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشت کې ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل.
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوهې د هوکړې د عملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د عملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي، تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړې وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي، هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوهې له تړونه څلور کاله وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو وړاندې یې ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو.
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور لمخې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګ راتګ کوي. د طالبانو بیان زبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اردوونکو سرزو جلال آباد ته چرته چې ګڼ شمېر ښوونځي د بنیادي سهولتونو نه، بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي او پکې استادان او زده کوونکي د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې باز محمد عابد مونږ لا راپور راکړي.
د جلال آباد خار په شپږمه ناحیه کې د نجم الجهاد دولتي خونځي زده کوونکي وایي چې خونځی د احاطې دیوالونه منظمې درسي خونې د څښلو پاکې اوبه او تشنابونه نه لري چې له امله یې د دوی درسي بهیر ټکنی کړی دی. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست له مسؤولو چارواکو د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. د یاد خونځي د اتم ټولګي زده کوونکی عرفان الله وایي چې د خونځي د احاطې دیوالونه تیر کال سیلا وړي وو چې له امله یې خونځی په کندر بدل شوی دی.
زمونږ په مکتب کې مشکلات ډېر دي، ځکه دوه کاله مخکې باران وو، سیلاب راغلی او دغه د مکتب دیوالونه وړي وو. نو مونږ دا هیله لرو د معارف نه چې مونږ ته سره په دې کې کومک وکړي، او نور زمونږ مکتب کې سیمپونه نشته.
د سید عمر په نوم د نهم ټولګي زده کوونکی وایي چې خونځی یې د عمومي سړک پر سر جوړ دی چې د درسي خونو د نشوالي له امله د دوی درسي بهیر ټکنی شوی دی. نوموړی هم له مسؤولو طالب چارواکو په ښوونځي کې د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي.
تدریس کوي نو د باندې چې موټر ته چې شته وګورو یا کمبل څه هغه شي، نو د درس کې ټول تلل راشي. مونږ ته تختې دومره نشته، درېګان نشته، سرپنا ځایونه نشته. زمونږ د ومان او اتمان او نهمان دا سیمپونه ورته نشته. مونږ هیله لاره چې سیمپونه جوړ شي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی په یاد ښوونځي کې شته ستونزې مني او د هوارولو ژمنې کوي. نوموړی وایي
تدریسي خونې کمباله دی او همدارنګه تعمیري خونې سلسله کې مونږ کوشش کوو. اسلامي عمارت ته راتلو سره په ننګرهار ولایت کې شپږ ویشت مکاتب د تعمیر ویلي او تقریبا شپږ دېرشو په اندازه باندې مکاتب ترمیم شو چې په هغې کې اکثره برخه د اسلامي عمارت د بودیجې نه شوې ده. د مکتب شاګردانو ته دې خبرې اطمینان او ډاډ ورکوم چې هغه وخت قدیم دی، انشاءالله لرې نه دی چې مونږ تاسو به د دې خبرې شاهدان یو. د تدریسي او اداري برخه کې یا د ساختماني برخه کې مشکلات
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې سباندې 900 دولتي ښوونځي شته چې تر نیمایي زیات د احاطې دیوالونه منظمې تدریسي خونې تشنابونه او د څښلو د پاکو اوبو څاګانې نه لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو کې اوریدونکو سرزو سواد ته چرته چې په منګور کې د میونسپل کمیټې کارکوونکو د تنخواګانو او بقایاتو نه میلاوېدو خلاف احتجاج کړی دی. د اوبو د ادارې په سلګونو کارکوونکي نن د سواد پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول. بلخوا د سیمې ډیپټي کمشنر وایي چې نگران حکومت دا واک نه لري چې د دوی په تنخواګانو کې اضافه وکړي او کله چې حکومت جوړ شي نو د دوی په ستونزو به غور کیږي. نور معلومات نیاز احمد خان راکوي.
دلته چې په سواد کې د صفائی کمې اداره دا ډبلیو ایس ایس سی او سره ټی ایم ای غوښتي چې د پسلګونو کاروندان کار کوي، هغه چې د دې علاقې صفائی کوي او بور کوي، هغه په احتجاج دي. هغه وایي چې رامونته سبق ایجاد دي هغه نه ملويږي. هغه چې کومه د مزدورانو اتحادیه دا هغه مشر محمد رازق ما سره موجود دی، هغه چې د تقریر مو کو ناری مو لګولې واکیم کو. محمد رازق صاحب نن ولې تاسو احتجاج کوي؟ څومره کسان یې تاسو او څومره مشکل سره مخ یې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نیاز احمد خان تاسو ډیره مننه. زمونږ جی د واسا ټوټل 600 تقریبا 600 پورې سٹاپ ته د منګوري سيټي سونا د اوبو مسلې دی اوبو منګور کو سپایانه منکو. هر میاش کې زمونږ رتنخا احتجاج و تنخان شته په هر میاش کې و تنخان شته. تاسو ته پته راځي د غریبانو خلک د پنالو کې پراتی په ناله په د چوټي تر دونه چکل ایمرجنسي شو راوځي خو چکل دو تنخاره شو تر ځان وسره تنخاګانی خو زمونږ د پاره بیا نه تنخاګانی. دا سوې میاش ته زمونږ را دې کسانو په حکومت اعلان کړي 35% تنخاره د ډبلیو سي سي د سٹاپ غنه د سیوا شي. زمونږ د چرکول په زیدې د ټیم نه چې موږ سٹاپ تلیو هغه ټیم ول خپل هغه ستري هغه بل ما دوله وړه هغه درو سپور نه د خطرې
وسو سونه پیسې دی یو کس پاتې دی سونه سٹاپ ته دغه پیسې پاتې دي
د ټول سٹاپ پاتې دي تقریبا 500 سٹاپ ته د پلک او روپي زمونږ پاتې دي او درو سپور دو د ټل مټول کار کاری او پیسې نشته. زه خو ایران ما چې خپل د بلون د پاره د غره پاره پیسې شته او د ډیره پاره پیسې نشته. نو د موږ صدقه کو ادا غریبانه تاسو زما سره نه
د غریب بشر موږ سره د نه پښتنه کو تاسو خپل نومه
او سور سره تاسو په پیسې گزاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمون خان محمد دی او په مزدور یونګ د دې مرګره ما او زمونږ چې دی زمونږ اگریمنت نشته. اگریمنت کله لګی دلې هغه نشته دی. زمونږ چارکول کله شوی دی د وړ بغیرګې زمونږ چارکول بسې نشته. زمونږ تنخګانې پارا میش کې دا مسلې زمونږ حکومت ته خاص کو استاد په ذریعہ باندې چې مهربانو کې زمونږ مسلې حل کې چې مونږ پارا میش کې دی دغه نوې جوړ مونږ خپل مزدوري کو کومون برتلو کو وایمې بکاو
یو خاري کخ نه پښتنه کو دی ولر دی تاسو بر تنخاله ست دی نوم دی ولا کوم ځای کار کوي صبر تنخاله دی
زمانو مو مریات ته پور شه مونږ د ټایمې نه پرتی شه مونږ واسطه په والا کړی مونږ له 25000 روپۍ میاش راکې د 15 پوک کال لکا باقی جات پاتې را تر اوسه پور مونږ ته میلاو نشو نو پر تنخواه مونږ ته په ټایم باندې نه میلاویږي په دې نالو کې په دې کې روز زمونږ ژوندۍ ټوله تباه شو نو مونږ چې کوم دا ډیلیویژن کسانو نه داري مهرباني وکړي صبح حکومت مونږ دی لکه پرمنټ کې مونږ تنخواه چې دا کوم ډیلیویژن کسان چې ټایم دی هغه ول ورکي 30000 او 2000 ول ورکي او مونږ وروره 25000 روپۍ ټوله ژوندۍ زمونږ په دې باندې گزارنه کې خو بس مجبوری ده صاحب مطلب دا خو د خا دی ورز مونږ نه نه راوتی نو کله وې تنخواه شته کله وې نشته افسران چې دی هغه په مخه دا پیسې علي نو مونږ باندې دی رحم وکړي صبح حکومت له پکار دي چې مونږ د ډیلیویژن کسان چې دي زمونږ تنخواګانې دې مسي واکي مونږ دی پرمنټ کړئ شو
بالکل او ریډونکو ته دا مو ما چې دبليو اس اس سي کوم چې اداره دا اغي کوم مشر دی وکي نشته او کوم چې ډیپټي کمشنر دی دا اغي په دې وخت هغه مشر دی ډیپټي کمشنر بیا بیا ویلي چې دلته لن محل حکومت ته حکومت لا نه دی راغلی د وسره د اختیار نشته چې د دې تنخواګانې سي واکي یا د ایا چې نور کې بلکې په تیر وختونو کې صدرې ثواب کوم چې په ډیلی ویجز یعنی په ارزښت او باندې کار کوو عددی نو وستلای شوې دي دوی چې کله نوې حکومت سره غیر دغه نه باد بچی دین او دغه کسانو ته دغه بقایا جات چي دي یاد دوی تر خاګانو باندې بچی دین او غور کول کیږي د پر کول کیږي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
اردن کو سرو سویری وزیرستان تا چرته سویری وزیرستان اپر ضلع سیزن کی وای چې چارواکو پسیم کې د انټرنیټ سہولت تړلې دي چې لوجی د خلکو ژوند د ستونزو سره مخ شوه دي. د مکین مارکیټ د سوداګرانو د اتحادیې مشران وای چې د ضلع اوسیدونکو لپاره د انټرنیټ سہولت د 13 میاشتو راهیسې تړل شوه دي. بلخوا د سیمې چارواکي وای چې پسیم کې د ناسم امنیتی حالاتو لوجی انټرنیټ تړل شوی دی. تفصیل اشتیاق مسید راکی.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې چارواکیو یې د سیمې انټرنیټ سہولت بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د مکین مارکیټ تاجرونو اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي مطلب بحال شی سرا سفر بحال سوائے مطلب انٹرنیٹ بندش پواجا دے سروکی سیم اوسیدن کی دیکھیں مشکلات سرا مخمک شوی دی پداغا براکش دے سیم اوسیدن کی فیدا محمد خبر ہم وروائی
اپر وزیرستان سے بنیادی دے نیٹ ورک ڈیرا انتہائی شدید مسئلہ دو نویس پہ مولا خان سوئی بار وان یعنی دے سروے کی پہ ایریا سے نیٹ ورک دالا سنگلا کلا چار کی کلا نے کی دا ہن رات کی جدا نا آس پاس شکین علاقی دی لکا اس پاس ورگورے دا ایریا سے نیٹ ورک ہن چار نا کیوی او شکیما دے نیٹو دے نیٹ ورک دے واجنا مسئلی دی پہ علاقہ سے دے رابطی کے طریقہ کار ہن کی جی اولا تا دے نیٹ دے واجد دینا سٹوڈنٹس دی چھے اگر دے پڑھائی ہم تاثر کی جی اور سارا شکیما دے میرا بهر ملک نه شه خلق ته د هغه نه د خپل فیملی سره راتنه کیږي د خپل وجنه ډیر خلق دی چې ډیر لږه علاقه لکه جاندولا یا وانا ته یا کیستان تر ګرینی او د خپل خپلونو سره رابطه کوي نو موږ د خواست کوي چې د نت او نتورک دا د پر وزیرستان شه په مکمله توګه باندې بحال شي چې لکه خلک ته او د لکه کاروباري خلک ته یا سټوډنټ یې غوښنه مچلیان شي
مشال ریڈیو چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د انټرنیټ سہولت بندش په باراک شه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
سلام شو کړه کوشش دې حل شي وشي کنه انټرنیټ تای سره دغه سندور مستدیو ته هیڅ ضروري نه دی په انټرنیټ نه پر سابو شوان نور ته دي نه په ځم دغه یو بیځه اخري حد پر د ژوندۍ د سره سره د ژوند ز چګاو هم د ژوندۍ جی هم چې څوره دې نه کوشش کیږي د کی
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکی د نوم نه وشولې په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په وجه انټرنیټ د خلکې ژوند ژغورنې د پوره بند کړی شوی دی او د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې که حکومتي چارواکیو په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
عبدالرحیم روغانی د پښتو ژبې نوموړی شاعر درې کاله وړاندې وفات شوی دی. نوموړي د پښتو ادب لمنې ته څو کتابونه ډالۍ کړي دي. دغه شاعري سنجیده هم دا خو ډېره ترسکونه او ولسي شاعري کړې ده. د سوات ادبي ټولنې د نوموړي د درېیم تلین په حواله یوه غونډه را جوړه کړې وه. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکی زیږیدلی و او د اویاو کالو په عمر کې د پروری په څلېرویشتمه نیټه کال 2021 کې بینګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی درېیم تلین دستوره ځایي ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسټي اوډیګرام کې جوړه کړې چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو ادیبانو استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستورې ته په اوړمی کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر بستان خیل وویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور مردان او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکلې شوې خو هغه هم هڅې کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده ځکه چې د هغه صرف دا یوه مصره چې ده روغانی د چونې ګډ دی چې لوندېږي نو تودېږي په دغه لړ کې زه دا وایم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دی چې هغه رومانویت طرف ته تللی دي بیا په انګریزۍ کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش اردو پښتو نو روغانی بابا به ورته د سوات شیکسپیر روغانی بابا به ورته د سوات ویلیم وارډورت روغانی بابا به دې ته هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګورې ډیګری کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علی خان چې شاعر هم دی دستورې ته وویل چې ډېر وخت یې د روغانی سره تیر کړی د هغه شخصیت او شاعري کتلې ده. دی وایي روغانی بابا په خپله شاعرۍ کې د ژوند ډېر اړخونه څېړلي خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساینس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعرۍ کې چې هغه د ساینس ګران ګران اصطلاحات څومره په خطر څومره په ډول اکسپلین کړي دي انسان وته حیران شي. د دې خبرې هر کس دا مطلب نه دی چې زه دا وایم چې روغانی بابا یو ساینسدان خو زما د علم مطابق زما د پوهې مطابق زما د مطالعې مطابق دا واحد شاعر دی په هره ژبه کې تقریبا چې په بله ژبه کې هم نشته چې هغه ساینسي اصطلاحات دومره په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې اکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي. حقیقت ته که د بیا چې د سایکل په اوږو سورې چې روانې نو ودانې چې ودرې بې متل ویلې نو دا د روغانی بابا کمالات دي چې بهر هم بدان شي ګڼ شمېر شیرونه دی روغانی بابا هر ماشوم له لوستل پکار دی ډیر ست کړه د پکی
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتي کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډیره لویه پنګه پاتې کړي.
تاسو دا هغه وګورئ یو خدای چې هغه دا کمال کړی دی چې کومه ژبه زموږ نن سبا ورکه ده او بیا خاص کر د دې پوهنتون او د کالجونو د پیرلو زلمونه آغا جو بتا سو گر دی روغانی پا کلان که غا آغا را پولا کلی با آغا یا غور کوشش دی کدسی نی نزمون دا پختو بنون دون لند تنگشی چی گا پا کور که ما شمان دا مورد که دوڑی اون نیشو گفته زکی چی سنگ انسان ارتقا کئی ماحول ارتقا کئی نو دغا شانتی چی دا سوسائیتی دا ارتقا سر جب زی مخده
پگل پیانیم در زو پمانس که جوانتی روم لگه یو پیکر در زو پمانس که جوانتی روم
دستوری پاخیره که د اقرا پوهنتون او ادبی ټولنې لخوا سوات کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځایي شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبی ایوارډ په شکل کې یادګاري شعرونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.